نن سیشن بده د سلواغیه دلوی 15 د فبروري څلرمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبری راپورونو کې مو د جمهوري ریاست له هغو څرګندونو خبرو چې وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اوریدلی سئ. د انتخابات شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څیړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي او ټول سوځېدلی وو او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهه ونجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دغو نیالګیو کې 300,000 میوه لرونکي او نور بې میوې دي. د ننګرهار چارواکي ټینګار کوي چې سږ کال د نویو کښېنول سویو نیالګیو د پالنې او څارنې چارې هم په جدي توګه سنبالوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې پکې تر 30 د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون ویل د شپې لخوا د سوریه په ادلب کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیری او 3 ملکیان وژل سوي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیه پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیه د توپونو په ډزو په لازقیه ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیری وژل سوي. ترکیه او روسیا چې د سوریه په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه یې منفي 3. هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې 0. کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه یې منفي 2. او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 6.
خاطر پردیس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حال وړاندې کړ. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې جمهور ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د پاکستان له خاورې له راکېچي بریدونو په تنګ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده بللې ده. دا هم اوري چې د ایراني رسنیو لخوا ویل سوي دي چې د سپای پازران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د جمهوری ریاست ویان د څرګندونې تیر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د آیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل له اجمل انوري.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمغولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وای د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې درلودي. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقې په وینا وست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې وې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمه او جدي پوښتنه دي.
اگر تمام خوشنط ها انواع خوشنغه
خغلی صدیقی وای کده تا وتری خوالی ټولی هغه باندې چې لجګړې سره تړلی پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان وسو چې لمخې خبري اترې پایل کړو ته بند افغانستان خلکی هر کله کوي د امریکا او متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکزي پایلې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندیدل وي او بل اخر سولې ته د رسیدو لپاره یو روخانه لار دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړ وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو تاوده موضوع هم ګرځیدلې ریپورتونه وای طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخ کې دا تاوتریخوالي په کومولو سلا دي خو د بشپړ اوربن لپاره چمتو نه دي افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخ کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کومول کافي بولی وای د وړاندې تګ لپاره لار جوړولای شي خو ولسمشر اشرف غنی او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړ پای ته رسولو ټینګار کوي په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ځانګړي استاسي رولان کوبی هم د اوربند په اړه د ارګ د درې ملاتړ کړي وغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبه په ماخام ازادي رادیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالي په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی وسلوال طالبان تر وسله افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي دا ډلوی پر وربند او نور مسلو بل امریکا سره د سولې دی وی هوکړه تر لاسلی کروستا په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث او خبري وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لورې وي
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا د ری زیاو دی او توپیر پکې نهسته د کونړ اوسیدونکو وی چې لاسو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د توپونو او درنو وسلو ډزې کیږي خو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مسلې ته جدي پام نه دی کړی دوی وی چې په دې حمله کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوړي خو د جواب ویلو لپاره څوک نهسته دوی خپل شکایت د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري سره شریک کړي
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو لسو کالو څخه پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاوري د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او د غشان په سلګونو کورنۍ هم د خپل سیمو او کورونو پریخودو ته اړ شوې دي دانګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ وشتل شوې دي له یادې ولسوالۍ بې ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي
کورونه وشته مالونه وشته خلک بې ځایه شو اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي په سیاړ لګي په ډېرې په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا په دې صاحب باندې لګي زخمي دي زما خپل رااله دی هغه زخمي کله دی او غریب اوس هم ګډ دی فارسي والے څنګه نیولو والے اوس هم ګډ دی پېښور ته موتیس تکلیف کړي
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي خلک وای په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وای
دا غو څه په نظر کې وکنه دا خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله نه ځینې خالی کول دغه مقصد معنی څوک نه دی پویا د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وی
د دوی په خبره چې تر وسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوزیان له دغه بریدونو لاس واخلي په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مروري دانګام شولتن او ناړی ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي کونړ سیند تم ځان را نږدې کړي بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطه لري هغه دوی ته ځای په ځای کی او دنیاوالو ته داسې وښي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زمونږ پوستې ورنه ټیټي او دوی پورته راشي ممکن داسې بعضې لس متره او شل متره او پنځوس متره پورته راغلي.
مرستیال والي وایي افغان ځواکونو تل د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب ورکړی، څو ځله یې ورسره جګړې هم شوي چې په خبره یې ښکاره بېلګې د ناړۍ ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي، هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خبرونه د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه شوي، اتلس میاشتې مخکې کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د دولس نیمو سوو ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلن لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپل څلور کلن لور یې د پور قرباني سي، له کورنۍ سره یو ځای له خپل کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلي چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمیر زیات شوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ ویل چې د بشري حقونو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. ازبکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او هلته له چارواکو سره د کتنو په اړه نور جزئیات له اجمل اند خبري.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبرې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستي ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسي د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کامیلوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو ویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځنګړې توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو سیړونو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی کامیلوف ویل هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کامیلوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغه مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ځینو رسنیو تایید کړی دی چې د سپای پازداران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. دا راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې د هغه لاسته راوړنې لوی وښیي او کارونه یې وستایي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې هغه یو ملي اتل معرفي کړي او لاسته راوړنې یې وستایي. تهران اوس هغه کارونه په یو ډول افشا کوي چې سلیمانی پکې ښکېل وو او له دې کاره یې هدف دا دی چې د سلیمانی یاد تازه وساتي. قاسم سلیمانی یوه میاشت وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو. اوس د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس چې سخت دریځو پورې اړه لري له هغو عملیاتو پرده پورته کړي چې سلیمانی له 1990 کال څخه تر خپل مرګه په پټه رهبری کړي دي. د فارس په راپور کې راغلي چې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډله د افغانستان، بوسنیا هرزګوینا، سوریه، د غزې تراړې او عراق په جګړو کې ښکېله وه. پخوا ایران د دغو مسئلو په اړه په اسانه څه نه ویل. یو پوځي کارپو افشان استوار ازادي راډیو ته ویلي فارس دغه راپور د دې لپاره خپور کړی چې د قدس ډلې او د دوی د وژل شوي قومندان لاسته راوړنې لوی وښیي. فارس آژانس په نورو هیوادونو کې د قدس ډلې د عملیاتو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قدس ډلې څنګه ځانته جنګیالي جذبول. په راپور کې دا هم نه ده څرګنده شوی چې قدس ډلې څنګه د نورو هیوادونو له نیابتي جګړه کوونکو سره اړیکې جوړولې او څنګه یې هغوی ته وسلې رسولې. په راپور کې بیا له ترهګرو سره جګړه د قدس د لاسته راوړنې په توګه یاده شوې. راپور کې دا هم د قدس ډلې لاسته راوړنه بلل شوې چې افغانستان او عراق کې د دوی په وینا په استعمارګرو فشار راوړي چې له سیمې ووزي. راپور د افغانستان په جګړو کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې ښکېلتیا ته په اشاره لیکلي. قدس ډله د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې هغې جګړې کې ښکېله شوه چې مجاهدینو د شوروي لښکرو پر ضد کوله. راپور کې وړاندې لیکل شوی د قدس ډلې په 1990 کلونو کې د طالبانو پر ضد هم جګړه کړې، خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یې له طالبانو سره یو ځای د امریکا ضد جګړه کې برخه اخیستې. راپور کې له طالبانو سره د قدس ډلې د اړیکو څرنګوالی نه دی مشخص شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا مهال د دوی او طالبانو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. د طالبانو د قطر دفتر غړو 15 وړاندې ایران ته سفر وکړ او هغه مهال ویاند سهیل شاهین وویل چې له ایرانی چارواکو سره یې خبرې د سولې، وروستیو پرمختګونو او د ایران افغانستان په اقتصادي پروژو څرخېدې. د نورو هیوادونو په جګړو کې د قدس ډلې د ښکیلتیا راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ایران په محافظه کار نظام فشارونه زیات شوي دي. پر ایران د امریکا بندیزونه لسره لګول شوي او پر دغه نظام تور پورې دی چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک له دې عمله تر کلکو نیوکو لاندې دی چې په دې وروستیو کې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه رانسکوره کړه چې 146 کسان پکې ووژل شول.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تعلقان ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بلتون غوښتونکي غورځنګ 3 غړي سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په نتیجه کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. او د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له مځکني بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو محمد زمان ده کټینو کې مون کور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول بکوم، کار کوم.
دی خال کوم چې کول بکې؟
وو کار مار ورته کوم، بس ما څوک چې کچالو کوي، غنم کوي، وربش کوي، هر چی چې کوي مونږ ورته کول بکو.
یو جری پټای په څو باندې ورته کول بکوي؟
خبره د سات ده، یو سات په وسه او شپک سو سات کول بکو.
دا غوي ښه کول بکې یا کوستاس د ټریکټر د شین اخستې د کوم یو خاله؟
ټریکټر خدا اسانتیا ده، په خابه خلکو درمن ټول کو غوی به په سفر رومانی ګرځول تکلیف بوله سورج میاز به منو درمن به باده وی به وړ پاک غنم بره وتکنی پراته به وستر شل درا ټول ک وروای چې غنم باسی ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه.
یو شمیر خلک وایي زغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابوي، مګر غویان نه خرابول په دې اکل څوي.
خو زه به دې اکل دا وسه غویان نشته دا غسی کار وسونه کې اسانتیا ده. وز په ټیکټر دی 200 روپی په سات اخلي زیته نظر کنی غوی خو صحیح قلبه و واړه ولا جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکانو به مزدور ته ورکی دا چاره چې کچالو دی پاره او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخلی په نیم سات کې وهی 350 روپۍ شوی. اول ته وروره 2000 وګوره او 350 وګوره،
بیا 100 روپۍ ته پات کیږي. مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري،
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتر تیل وي مثال په 500 روپۍ 250 روپۍ شو، کشپګ لیتر وي 500 کې 3 لیتر، بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو. هغه هم چې جې په جې کاری د سینې یو سات کار زدلته وکم، یو سات هغه تلزم، بیا دونه غریبی نه کې جې په جې دی ورځ شپک ساته و ساته کارو کې، بیا خه د غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 دی ورځ ما ته بچت وو. هغه په سیزن کې او د څه وخت کې چې سیزن شروع نه یو پټه دغه تل کولبه وک یو واغ جګي وک د بیا خپل تیل پورا خو کال نه دسترګې پانه کړي په شتله خو غریبی بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي.
څنګه دا کار خو به سخت نه دی درته؟
ما ته سخت څنګه نه ده، تمام ورځ نه ده، کټ او راکټ سرم کار ده، خو نشته کاروبار نو چی
کټ او راکټ شي
تا کار تا که تمام ورځ دوغنه پټی کې چلوې پټی بیا موږ ته مشکل نه ده. کټ کار راکټ کم دا کار
کټ کار راکټ کنه تا سره تا وسه
تا سره تا وسه کل ریوسه کل مخ کې سه دغه کار ده.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله زیاد د زابل شاجو ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي د روغتیا وزارت د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. اجمل مقصودزی له پکتیا لیکي افغانستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وګوري چې بیا یې کنټرول سخت کار دی. سمیع الله له کندهار میوند څخه لیکلي افغان حکومت له چین څخه افغان محصلان ژر تر ژره راوباسي. ولی جان له غزنی لیکلي طالبان او امریکا باید ژر تر ژره د سولې تړون لاسلیک کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب لیکلی افغان سیاستوال باید د خپل ګټو لپاره د سولې چانس له لاس ور نه کړي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر څخه لیکلی خدای دې په افغانستان کې سولې راولي، په هر ځای کې بیګنا افغانان وژل کیږي. بشیر حبیب زای له ازری لیکلی خدای پاک دې وکړي چې دا ځل په قطر کې بین الافغانی خبرې شروع شي. اسد الله خروټی لشکین څخه لیکي د ټول ورانکارو کړنو لامل وسلول طالبان دي، باید اوربان ته غاړه کشیږي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ څخه لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، کنه نور نو د افغانانو حوصله ختمه سوې ده. او شیر علم اندیوال د پکتیا څخه لیکلی د ناکامو قاتلان ونیول سول او کنه حکومت دې په دې اړه معلومات ورکړي. دا خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته سهارنی خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واوري.